द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ټیو رادیو دی نن د کال 2014 د مارچ 15 نیټه او د نهه ورځ ده دا وخت په پاکستان کې د ماخامه نه افغانستان کې اتنیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې شوې دي د وایس اف امریکا په دې خبرونه کې درته زه ارباب محمود هرکلی وایم او دومبه تاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته افغان صدر اشرف غنی وای که څه هم د طالبانو سره د خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې ولی دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې د سولې دغه پروسې نتیجې نه دی راوړې. کابل کې د ناټو عمومي سکرتر سره د خبرو په وخت اشرف غنی ویلي هیواد کې د سولې خبرې مخکې روانې دي.
زیاته کړه هغه کسان چې د سولې غوښتونکي دي او هغه ډلې چې سوله نه غواړي سره جلا شوي دي.
د پاکستان مذهبي ډلو نن د جماعت اسلامي په مشرۍ کې په یو غونډه کې په پنجاب صوبه کې د ښځو د قانون بیرته اخستو غوښتنه کړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په میډیا باندې ترهګر ډلې جماعت داوته د ځای نه ورکولو فیصلې بیرته اخستو غوښتنه هم کړې.
جماعت الدعوا کی دینی اور رفاہی سرگرمیوں کی میڈیا کوریج پر فیمرا کے پابندیوں کی فوری خاتمے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں.
او د روس دفاع وزارت وای د صدر پوتین د اعلان وروسته د روس پوځي الوتکو لومړی ډله د شام نه اوته ده. هاغلی پوتین پرون ویلی وو په شام کې هدفونه ترلاسه کړي دي. او وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د ملک امنیتي ځواکونه د داعش خواخوږي ځپلې دي او طالبان هم نوره د امنیت لپاره خطر نه ده پاتې. په خاص توګه د ملک په شمالي سیمو کې چرته چې د سپرلي په وخت د طالبانو عملیات سیوا کیږي. کابل کې د ناټو سیکرټری جنرال جنس سټولتنبرګ سره په شریکه خبري غونډه ته هغلی اشرف غنی زیاته کړه چې ننګرهار کې داعش د سر پټولو لپاره په منډه دي. ولسمشر غنی وویل چې د ننګرهار ولس سره لوس کوي چې داعش ته په تبا د پټېدو موقع نه ورکوي او چرته یې هم دوی ته د پټېدو موقع نه ده ورکړي. دوی په خلاف د هوایی او ځمکني ځواکونو په شریکه عملیات کوي او په خاص توګه د اولس په مرسته باندې. بلوچستان کې د ملیشیا قوا مشر جنرال شرف خان تور لګولې چې جلاوطن بلوس مشران به په بهر ملکی ایجنډا باندې کار کوي. دغه پوځي جنرال د کوم بلوس مشر نوم نه دی اخیستی ولی ویلي بهر پاتې کیدونکي مشران د قام خواخوږي نه دي. څېړونکي وایي پاکستان د پاکستان ریاست لخوا پاک بلوچستان کې د بلوسو او یا د هیواد په نورو برخو کې د خپلو حقونو غوښتونکو ته دغه رنګ نوم ورکول کوم څه نوې خبره نه ده. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو په پنجاب صوبه کې ښځو ته د تحفظ لپاره منظور شوی قانون د آئین او مذهب په خلاف بللې. د جماعت اسلامي مرکز منصوره کې د غونډې په وخت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ښځو ته د تحفظ لپاره د دوی سره د مشاورت وروسته د نوي قانون جوړولو غوښتنه کوي. پنجاب صوبه کې ښځو ته د جنسي جسماني او معاشي زور زیاتی او تشدد نه د تحفظ لپاره قانون په داسې وخت کې جوړ شوی چې یوازې په پنجاب صوبه کې په کال 2013 کې د شپږو زرو نه زیاتو ښځو باندې تشدد شوی. د دغه غونډې په وخت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ناقانونه ګرځول شوې تندروه ډلې جماعت الدعوا ته په میډیا ځای ورکولو او د لوډ سپیکر د استعمال اجازت ورکولو غوښتنه هم د مرکزي حکومت نه کړې ده. د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک نومې تنظیم رپورټ تر مخه پاکستان کې خزه د پارلمان په دواړو ایوانونو یعنی قامی سملې او سینټ کې یوازې 13% نمائندګي لري. خو رپورټ زیاتوي چې د سړو په مقابله کې خزه د قانوني چارو په حق لا زیاتې ویخي او بیداری دي. د پښتونخوا حکومت یو وار بیا د مرکز نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې د امن او امان ساتلو لپاره د صوبې ته رینجرز واکونه ورکړي. د ډیوا ریډیو سره د خبرو په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویل چې صوبه کې د امن پر ځای ساتلو لپاره دوی ته د نورو امنیتي ځواکونو ضرورت دی ځکه چې د صوبې ګیر چاپیره قبایلي علاقې آباد دي. امریکې ویلي تیر هفته په شام کې د هوایی بمباری په وخت ژوبل شوی د داعش اعلی کمانډر عمر چچن مړ شوی دی. د امریکې صدارتي انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو نمائندګي ترلاسه کولو په حق له د امریکې په 500 ریاستونو کې ووټونه شروع شوي دي. د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتو هیلری کلینټن به خپل برتری د نور سیوا کولو کوشش کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوکه. د ډیو ریډیو په خبرونه کې تاسو ته سیډونکو او په هان راولو په مختلف پروګرامونو کې د بیروز خان خبرونه هم خپل یو حیثیت لري. د اصل نسل د پښتنو په حق لباندې دوی دغه پروګرام کوي. په یو سیس باندې نه پوهیدل دا مطلب نه دی چې هغه سیس اگزیست نه کوي یا هغه وجود نه لري. هم دغه تاریخي تاریخ نه دغه ثابتولو کوشش کوي چې کم علم د انسان سره موجود دی. په دې باندې پوهان خبرې اترې کوي. نور وخت ناخلم، بیروز صاحب ته هرکلی هم وایم او مایکم هم ورته سپارم. په خیر راغله بیروز صاحب.
ډیره مننه خوشاله سرباب صاحب، مننه ډیره زیاته ځکه تا ما خیلی پوره سات خبرونه نه جوړې ویل په یوازې باندې. نو اوس په کار کې لارشي کافی ته لارشي او ډیره مننه.
او یقینا ستاسو پروګرام ډیر ښه پروګرام وی، ډیر معلوماتي وی، ښه پروګرام د تقوړم
ډیر ډیر زیات مننه. خوشاله اوسئ ګران اوریدونکو، زما له خوا سلامونه احترامونه ومنئ. تاسو ته ارباب سیبو ویل چې نن موږ بیا د پښتنو د اصل نسل په حواله چې څومره موږ کولای شو تاریخي حواله موندلی شو، تحقیقونه چې چا کړی دي، لیکل کړی دي، تاریخي لیکل دي، تاریخي ویل دي، تاریخ کومه برخه منلې دي، د کوم سره اختلاف کړی دی، کوشش کوو چې د هغو پښتنو دانشورانو، لیکوالانو، تاریخ نویسانو، تاریخ لیکونکو په خوله د هغې په ژبه تاسو ته د هغې هغه تحقیق در ورسو. او تاسو زمونږ د دغه ملمنو د نومونو نه اوس واقف یې، څوک چې زمونږ د خبرونه اوري نو خبرې ګوستاسو نه او په سنه سره رنگ کې مونږ ته دا ستاسو له خولې چې کوم دغه دې د خبرونه په اړه باندې مونږ ته را رسیږي. ډیر زیاته مننه کوو، خوشحالي کوو چې مونږ کوم هڅه کوو، یو کوشش کوو هغه تاسو خوښوي. کوم برخه د خبرونه وي، د ټول خبر د نورو خبرونه وي، تاسو پوهیږئ چې پای کې مونږ ته د اصلاح ضرورت دی. کولای شي چې مونږ ته په ټلیفون وکړي، مونږ ته سوال جواب وکړي، د ایمیل په ذریعہ باندې هم کولای شي. په کوم خبرونه کې تاسو غواړئ یو برخه پکې سیوا کو، هغه هم راته کولای شي. مونږ تاسو د مشورو ته همیشه سترګې په لار یو. زمونږ نن چې به کوم بحث کوو، څنګه چې را سره زمونږ ټول میلمانه ملګري شي، نو میلمنو ته ورزم بیا په خیر اغلی ورته یم. خزمون سره دوه میلمانه ملګري شوي دي او د ټول نوول خو به زه حبیب الله رفی صاحب ته چې د کابل نظم سره ملګري شوی دی او د پښتنو یو ویاړ دی، خصیحت ورته غواړو، ژوند ورته غواړو. حبیب الله رفی صاحب په خیر راغلی، ستړي مشئ.
سلامت خیر اوسئ.
زمون سره زمنګ دویم ملما ډاکټر رفیع الله خان، یزوان دانشور د تاریخ کوزوتم چې کارپو اغزان ته وای چې یو سټوډنټ یو طالب علم، خو بهر د خدای خپل انکساری مونږ پی ویاړو هم، ځکه چې د دوی چې څومره خپل مهنتونه کړی دی او کوي دغه फायदा د ډیو ریډیو د لاري ویډیا به د سپیسو به د سلالچ به د ستامي خپل پښتنو ته ورسی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب، سړی مشه په خیر راغلی. او د سعد الله جان برق صاحب هم په تمه یو، ناهید وای چې رنگ ورته روان دی او وبکړې شو که خیرې چې څنګه غي ټلیفون او چت کې نو هغه به هم را سره ملګری شي. او په تیر خبرونه کې به زه یاد کوم ګران اوریدونکو ته هم، او خبرو بیا ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته اګدو، حبیب الله رفیع صاحب هم را سره دی چې د سند د تهذیب ذکر کېده. نو ډاکټر رفیع الله خان صاحب وویل چې دا د اباسین او د سراسوتی چې کوم سند وو د هغې په منځ کې دغه تهذیب، د سند تهذیب. نو بیا دغه شانتي د چولستان ذکر کړی دی، چې په سونو کلی وبدې پکې را معلوم شوې دي. خو موسمونه زیاتره موسمونه دغه څه کېدې شي په وخت وخت جنگونه هم یا نور دغه هم وجه کېدې شي. خو موسمونه زیاتره دغه خلک دې ته هڅوي چې په دغه سندونو د کوم ځای چرته اوبوي د ژوند نه خله نو الته کې آبادی کېږي ژوند روان وي. چرته چې اوبه ختمیږي خلک دغه ځای نه کوچ کوي. د کوشانیانو دوره کې مونږ لګیو خبرې کولې او د کوشانیانو د دورې نه وروسته د کابل شاهی، هندو شاهی او د راجاګیره د قلاچ په سواد کې دا غی ذکرون دا غی ته ورزو خو زمون سره د منګه د پښتنو او دانشور او تاریخ لیکونکي شاعر ادیب سعد الله جان برخ سی او د غره ته پکې و چې نامنګار یعنی لیکونکي په اخبار کې نو هغه هم په وقته راته نه سحر ویل. سعد الله جان برخ سی هم ملګری شوی دی. برخ سی ستړي مشه په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته ملګرو ته او ریډونکو ته.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نو منګه هم دغه د کوشانیانو د دوري وروسته چې کوم دا بیا واړه واړه دغه دی چې واړه دی او ک نه دغه بیا سیمایز دی او ک د دې دغه په دغه تاریخ باندې تاسو پوهې نو زه ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته ما ایکسپارما او بیا به په دې شانتي تاسو هم په خبرو کې برخه سی به خپل معلومات او تحقیق برا سره شریک کړو. دغه سی برا سره حبیب الله رفیع صاحب هم کی ډاکټر رفیع الله خان صاحب ما ایکس تاسو په حواله ډاکټر صاحب تاسو په دی اوه د ټلیفون کې واجب غونډه کړی کړئ راځي که تاسو لږ غونډه اړخ بدل را بدل کو چې دا غو مو صحیح شي. ها یو کړ کړ شند په کې راځي تاسو خبره وکړئ نو کېدې شي بیرته پورا اندازه وشي. دا مطلب انیا نو
چې کوم دور دی
وایټ هونز
دا وایټ هونز تاسو ته یانو وایي نو د دې راغلي د څنګه ساده په من منځ کې لکه په دې دوه منځ ما یې کې او دا ټول دا کتي کوم ده نو د خپل ځای ده او د دې حکومتونه چې هم دی هغه راغورول دي او دې راځي دا چې د دې پاکستان پورې افغانستان پورې یا چې موږ شمالي کانټیننت ورو دې پورې پاتې کیږي دا کنا پوری او کم چې دا جنوبی انډیا د پورا دا غي پوری د خوځېدلې دي او ډېر دا غي خړی دي لکه دا چې کم تاریخ دا وایي یا ډېر لیکونه دا وایي چې دا بیان یې کړی دي خاص کر د بودیزم دا حوالہ باندې دا وایي.
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب د دې بودیزم د تبعید د خبر وردیزم شروع کو تاسو د ټلیفون کې د کر کر کېږي غواړم مونږ به وړه د مو کو تاسو ټلیفون په دې بل باندې ټلیفون درته کوي مونږ به وړه شان د مو اخلو ګرانو دن کو تاسو چته زمو غواړو تاسو د سنتیا د پاره چې ډاکټر سیب आवाज کلیر وي چې تاسو د خبرونه په خوند واوري را سره اوسېږي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی مور سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
ګران اوردونکو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری او نن مونږه د پښتنو په اصل نسل باندې برخ چې دا کوم کتاب لیکلی دی دغه هم تاسو په پښتو ژبه کې او هم په اردو ژبه کې دغه ترلاسه کولای شئ د پښتونخوا په مختلفو کتابو موندلی شئ چې چیرته کتابتونونه دي او نه پوهیږم چې د افغانستان په کومو برخو کې به هم یو ځل خو چا راته ویلو چې په جلال آباد کې هغې لیدلی د کابل نه یا د نورو ښارونو نه یم خبر کولای شئ چې د پولې دواړو خواو ته دغه کتاب واوړي را واوړي او دغه شانتي نور کتابونه چې اخوا لیکل کېږي دی خوا راشي دلې خوا لیکل کېږي اخوا لاړ شي زمون سره ډاکټر رفیع الله خان سره ملګری شوی دی د وایټ هونز به دا به مهمه وي چې یاره د دې په نسل باندې به خبره کوو نو دا باندې به بیا برق صاحب خبره وکړي ابو الله رفیع صاحب به مو کې خو تاسو وویل چې د دغه وایټ هونز چې کوم دي چې را لاله د دوی په دور کې بیا د بودمت چې کوم مذهب یا تهذیب و هغه ته ډېر نقصان رسېدو خو به خیر تاسو دغه خبره شروع کوو تاسو روانه خبره ښه
نو دغه هم په دې سلسله باندې روانو چې تقریبا دی جنوبی انډیا پورې دی ټول علاقو ته هغه رسېدلی دي او ځای په ځای باندې حکومتونه هم کړي دي خپل او په دې باندې تقریبا ډېر زیات په زمونږ چې کوم فولکلور دی او کومه میموري ده د عوامو نو په هغه کې د بعضې سیزونه پاتې هم دي لکه په دې علاقه باندې خاص کر د یو دیو کیسه کېږي چې یاره تورا باندې و نو دا توربان دیو کې دی شي چې بازي کسان دا وایي چې دا د غول یو ډیر مشهور حکمران تیر دی تورامانا دا تورامان چې کوم دی او توربان دا یو سره وي نو د دې مت او دی او د دې دا ما کوم څه وویل چې
دې خو بیا زمونږ د مونږ سره غفری ټیل
او علاوه باندې په تاریخ کې مشهور دی او دا شانې د دې بل چې کوم ماهر ګول یا ماهر ګولا دا د دې یو حکمرانو نو په دې حساب باندې د دې دغه چې کوم دا په شپاهي قصو کې دا بازي نمونه راځي یا بیا مطلب د دې سره دا تړلې سيزن نو د دې په اوله باندې موږ هم د تاریخ خپورا د خاص کر د دې قومونو چې څوک دا غو میموري چې کوم را روانه د حافظه چې کوم د قومي حافظه نو په دې کې دا سيزن موږ استفاده کولای شو چې د تاریخ په لیکنه کې موږ تم رست راکې کوم ځای کې چې د تاریخ زمونږ د بازي قومونو یا د ګروپونو په حواله باندې خلکو په حواله باندې هغه نایاب دي نو د جنه بعد چې کوم دی بیا د کلچر ته د سیولایزیشن ته څه چې مونږ اندار وایو نو وایي چې دې ته ډیر زیات نقصان ورسېدلو خو بیا هم چې کوم دی نو د پوره هر پوره د کلچر یا د تهذیب او ورسره بوت مت چې کوم دی نو د مطلب هغه خپل ریزیسټنس یا کم چې د دې هغه ژوند دی نو هغه بیا هم روانو او مکمل طور ته بشوي نه دي لکه دا یو غټ مثال چې کوم دی نو د ومه سړی په دې اولو لسیزو کې د چین نه چې کوم د غراغله چینی ظاهر هیوان سان نو هیوان سان تقریبا د شپکسو او یو کم ډیر شم کې ډیر روان شه دي او د شپکسو او پنځه سلوي خورې په دې پنځه شپاره سکال تقریبا د بری ټول سبکان کې نه په افغانستان په دې طرفونه باندې دا خپل سفر کړی دی نو هغه مطلب زه په دې باندې د بودیزم د بود مت د چې کوم د ټمپل دي کوم عبادتګاهونه دي وغیرہ د دې ټول سيزونه ذکر کوي اگر چې دې په دې هغه چې ډېر په بدحالي کې دي لکه په سواد کې هغه وایي چې د سواد د چین په غاړه باندې چې کوم دی سوار لسته د بود مت دغه دي د عبادت خاني دي ستوپی دي او دا کم چې مانیسټیز ورته مو مدرسې دي خو بارا لغوي چې ډېر زیات چې کم دینو هغه په خستحاله دي مطلب هغه هم رزور او دغه په کې نشته کنه کم چې د دې هغه دغه وی آبادی وی چې تمه په عبادت او د خلکو په وزټ باندې او په دې سيزونو باندې بیا هغه د سبا د هندو مت د عبادت گاهونو هم ذکر کوي په سوات کې خاص کر چې په دې علاقه باندې د څه د هندو مت عبادت گاهونه هم دي او په دې حساب باندې دغه شان چې کوم د ټکسلات طرف ته دي طرفونو ته راځي نو هغه هم وایي چې یاره دلته هم لکه دغه عبادت خانې دا سیزونه ډېر شي کوم دی نو داسې مطلب دا خپل پورا پیک دور یې نه دی او ډېر زیات که پکې دا مانکس او دا مزاري خلک شته هم نو هغه بیا کوم چې روایتي بودیزم دی نو د هغې سره تعلق نه لري بلکې څه ته چې مونږ ورته ووایو چې بدعتیا سره څه په عامه ژبه کې نو مطلب دغه قسم بدعتیان دي چې هغه یو خبر خواتلي دي او پیور بودیزم چې کوم دی نو د هغې په لاره باندې نه دي نو د دې نه بیا مونږ پرده اخلو چې یاره په دې دور کې هم چې کوم دی په دې اوومه صدۍ لږبږ په اتمه کې چې کوم دی په دې علاقو کې زمونږ د بود مت یو بل فارم یو بل شکل چې کوم دی یو بل مسلک چې کوم دی اگر پورته کیږي هغه ته وډراینه یا بیا تانتریک بودیزم وایي کوم چې دا منترونه او دا جادو او دا سیزونه پکې ډېر زیات په زور شور وي کوم چې ریچوال دا په دې سیزونو باندې ډېر زور ورکوي نو په دې دور کې په دې علاقه کې چې کوم دی دغه مذهب بیا را اوچت شوی دی دغه مسلک بولته موږ وایو چې دا غي بیا ډېر اهم چې کوم یو جوا لیډران دي نو هغه یو دغه د اوتاراسینا دی وایي چې د اودیانا سوات کې کوم دی دی علاقه بادشاہ او د دې مسلک باندې اودیانا ټیټا نومې کتاب هم لیکلې دی خو بیا دغه اهم چې کوم دی نو هغه د دې بل دغه د پدما سمباوا چې د یو پښتوات کې پیدا دی او بیا ورته چې کوم دی د تیبت چې کوم حکمران نو هغه بیا بلل او تیبت ته او د تیبت چې کوم نن سبا د بوزیس د پښتو چې د دلایدا ما وغیرہ داخله چې کوم فالو کوي دا تان پر بودیزم د بنیاد تور کنه او نه بودیزم پدې کې نو څنګه بودیزم استفاده کوم دا په دغه اصل مسلک لګبک کې نو دا هم څه په ماتم با او په لاس باندې په تیبت کې شوی دا حکمران بلل او دی او څه چې کوم او لاپتا کې چې کوم یو ډېر مشهور د بود مت مانستی د نوغه هم چې د دې بنیاد د دغه خلک او پدما سمبا او خلک او دغه ټینګ په کوم څو کمرانو دغه په مرست سره په دې حساب باندې د موږ د لاسې ته کې دي نو د بود مت د پیروکاران د پاره د دې ډېر غټ نیت دی او هغه مطلب دې ته ډېر زیات په یو تقدس او د تبرس په نظر باندې ګوري او دغه د دې دور کې کوم دی د ورستي دور مطلب کوم چې موږ د کوشانا او د دې سیزنه بعد وویلو د تاریخ مطلب اهم سیزنه ده دي چې په دې کې دا ور راینا بودیزم یا تانتریک بودیزم دا راغلی دی او د دې سره مطلب دا د دې ځای نه بیا خور شوی دی تبت طرف ته یون په چین کې هم د دې سره منونکي شته کنه په دې صاحب باندې نو دا دغه یو مرکزی دی چې تاسو یې خو د دې نه بل څه کوم دی دا پلاندو باندې هم چې یو دغه هندو شاهي او ترکی شاهي چې کوم دی کنه نو دا هم د دې دور پیداوار دی او دې ته بیا سری کې کوم دی نو محمود غزنوی کې راځي بیا لا پوتا نو هغه د دې پاور سره یا د دې سلطنتونو سره دا بیا مقابله شي
ها په دې باندې به مخکې بیا خبره کوو خو اوس په خاله برسب لیک قطه شوی ده تر سو برسب مونږ واپس په ټلیفون ځان سره راولو که خیر وي او ابي بولا رفي سيب ته ورشمه چې دا د کوشنانو د دوري ورستو د دې د باقیات چې کوم دي په دغه کابل شاهي او هندو شاهي او د راجاګیره د رسواد دغه پکې دي او خو دی پکې د دغه وایټ هونز یا د سپین هونز نه پوهېږم چې دا به په نسل دا څوک وو دی به هم په دغه پښتنو په دې سیمه راغلی دا به دلته کې به هم نو دغه دور چې تاسو څنګه پیژندلې او لستلې دي نو ابو الله رفیع صاحب تاسو سره خپل معلومات او علم شریک کړي.
زه تر هر څه وړاندې د ډی وی راډیو ترنو اوریدونکو ته، محترم برخ صاحب ته، ډاکټر صاحب رفیع الله خان ته، تاسو ته او نورو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته هرکلی وایم. خبره دا ده چې کله چې هخامنشیان نه وروسته یونانیان راغلل، هغو ته سقوط ورکړ، او د بلې خوانه د موریا کورنۍ د دې د سقوط نه وروسته کوشانیانو دا علاقه قبضه کړه، د دوی تر لاس لاندې شوه، او د دې سیمې هغه فرهنګي او مذهبي دا مسایل ټول دوی مخکې بوتلل. او کوشانیانو هم یو پراخه نظر درلود، لکه څنګه چې هخامنشیانو درلود. دوی هم د ټولو ادیانو سره انصاف کاوه، او د ټولو ادیانو د ترویج دپاره، د تعمیم لپاره یې کار کاوه. هماغه و چې بودیزم په افغانستان کې یا په دې ټوله سیمه کې ډېره زیاته وده وکړه. د کندهارا هنر رامنځته شو، او د دې هنر په ترڅ کې په زرګونو بودایي ستوپې جوړې شوې، بودایي معبدونه جوړ شول، او بودایي مرکزونه جوړ شول چې لوی لوی مرکزونه په دې کې، مثلا بامیان یو ډېر لوی مرکز دی چې په دې کې د بودا هغه لوی مجسمې وې چې یوه 15 متره وه، او بله هم 350 متره. او د دې جوړښت ډېر جالب و، ډېر په زړه پورې و، ځکه موږ تاسو شوشه جوړوو د کمپیوټر په وسیله موږ کولی شو چې د یوه مجسمې اناتومي جوړه کړو. لیکن دوی په هغه وخت کې 1300 کاله وړاندې، دوی په هغه وخت کې د بودا د مجسمې چې جوړې کړي د اندامونو تناسب ډېر عجیب دی، او ډېر حیرانوونکی دی. مثلا څومره چې لاس دی د غوسره د مغو په اندازه ګوته ده، یا څومره چې لاس دی د مغو په تناسب پښې ورته جوړې شوي دي، د مغې په تناسب د وجود نور اندامونه جوړ شوي دي. نو په دې اساس هغه وخت هنر ډېره وده کړې، او خصوصا د ګندارا هنر د بودیزم په ساحه کې ممتاز هنر و، ځکه په هندو په چین کې چې څه جوړ شوي وو هغه د دوی هغه تیرې مجسمه ولې. لیکن په ګندهارا کې چې څه جوړ شوي وو په هغو کې همدغه د هغې ځای د اوسېدونکو تیرې چې اوس موږ په پښتنو کې هغه تیرې وینو هغه جوړې شوې دي او راغلي دي. نو په دې اساس د کوشانیانو حکومت یا د کوشانیانو واکمني چې لوی امپراتوري وه، هغه په دې برخه کې ډېره فعاله وه، همداسې چې بودایي مذهب ته کار کړی، په نورو سیمو کې چې نور مذهبونه وو د هغو دپاره یې کار کړی، همداسې چې د یونانو باختري د لیک لپاره کار کړی، همداسې د هغه خط لپاره، خروشتي لیک لپاره کار کړی دی. او مثلا لکه څنګه چې په سره هوټل کې دوی کتیبه لیکلې ده، دوی وه چا دی وه عام المنفع سا د پاسه، همداسې په رباتک کې یوه بله کتیبه لیکلې چې په دې کې د کوشانیانو د حکومت قلمرو د دوی هغه مشهور پاچایان په کې یاد شوي دي. همداراز یې د وردګو په خوات کې د خروشتي لیک یو هغه راپاتې دی، یو لوښی راپاتې دی چې په هغو کې هم همداسې یو وقف شوی یو عاطفي لیک دی په کې، چې هغه ځای د دې دپاره جوړ شوی دی چې په پای کې دعا کړي چې خدای د ټولو انسانانو ته امنیت او راحت او ارامي او هوسایي ورکړه. همداسې د هغو څارو ته چې په دې ځمکه کې ژوند کوي، هغه څه چې په آسمانونو کې دي، دې ټولو ته یې دعا کړي. یو ډېر عاطفي عام او انساني پیغام پکې دی. نو د دوی د قلمرو په قلمرو کې ډېرې نښې راپاتې دي. په کندهار کې د کنیشکا کتیبه ده، په کوټه کې یو غر دی د تکتو په نامه، او دا یقینا دی وی ما تکتو د نام سره تړلې دی. وی ما تکتو د کوشانیانو د دورې یو پاچاو چې د کنیشکان مخکې تیر شوی دی. نو دوی یو لوی مدنیت دلته جوړ کړی، خصوصا موږ چې د بودایي دورې او د نورو دورو د آثار ګورو، دوی فرهنګ ته ډېر زیات خدمت کړی. دوی لیک ته د خلکو عقایدو ته ډېر زیات خدمت کړی او ډېر زیات آثار ترې را پاتې دي. مثلا د سیمې په بېلابېلو برخو کې د بامیانو نه تر تکسیلا پورې د ټولې نښې د دوی د دورې نه را پاتې دي او آثار د دوی د وخت نه را پاتې دي. نو د کوشانیانو عمر هم زیات دی. دوی چې کله په دوهمه پیړۍ لومړۍ پیړۍ کې دوی قدرت ترلاسه کړی او کارونه یې شروع کړي دي، همدغه دوام کوي. ګرچې د دوی قلمرو شوی او لوی شوی، لیکن د اسلام ته دورې پورې دوی را رسېدلي دي. چې په دې کې کابل شاهان یوه مهمه کورنۍ وه چې په کابل کې دوی حکومت درلود، او د کابل د غرونو د پاسه دوی دیوالونه جوړ کړي دي. او دا دیوالونه د کابل ښار دوی د قلعه په شکل جوړ کړی وو. دا دیوالونه په غرو کې پاتې دي، لیکن په ځمکه کې چې وو لاندې د غرونو نه په هواره ځمکه کې چې کوم دیوالونه وو هغه نړېدلي د منځه تللي. دا دوی د دې دپاره جوړه کړې وه چې د یرغلګرو مخه ونیسي. هماغه وو کله چې عرب راغلل، دوی د همدې دیوالونو تر شا ورسره مقابله وکړه، ورسره وجنګېدل. یو ځل هغوی بریالي نه شول، بېرته ناکام ولاړل. په دوهم ځل د لوی تهیې سره راغلل او د دوی سره وجنګېدل، او بالاخره بریالي شول چې په کابل راننوځي او کابل ونیسي. نو په کابل کې د دوی پاچاهي وه، په غزني کې د دوی پاچاهي وه، په ګردیز کې د دوی پاچاهي وه. دا ټول د مغو کابل شاهانو یا د کوچنیو کوشانیانو بقایا وو چې دوی دلته اوسېدلي دي. او په دې سیمو کې مغه زاړه بودایي آثار پاتې دي، د دوی نه وروسته نور آثار پاتې دي. په غزني کې د لویکانو په نامه یوه کورنۍ وه، د همدې کوشانیانو سره تړلې وه، چې د هغو نه په یوه کتاب کې د پښتو یو بیت هم را پاتې دی. او همداراز د دوی په پاچایانو کې داسې نومونه وو چې هغه پښتو دي. مثلا خنچل چې یو نوم د کابل شاه د یوه پاچا نوم وو، هغه د خانګل په شکل کې اوس موږ لرو. یا مثلا نیزک چې هغه اوس د نازک په شکل موږ هماغه نوم لرو، او په پښتنو کې په اولادونو باندې خلک دي. نو داسې نښې نښانې د دوی نه را پاتې دي چې دوی د پښتانه وي، ځکه چې کوشانیان د کوچیانو په معنا هم راغلي دي. او دوی دلته کوچیاني ژوند اول درلود، وروسته له هغې مدنیت جوړ کړ، او دا منطقه یې لاندې کړه. او په دې منطقه کې دوی حکومت جوړ کړ، مدنیت یې جوړ کړ. او بل مهم ټکی دا دی چې دا د افغانستان او د پښتونخوا خاوره دا ډېر حساس جغرافیایي موقعیت لري. هر څوک چې تللي او راغلي په همدې لاره تللي دي. نو په دې اساس دلته فرهنګونه سره مخامخ شوي دي. یوناني فرهنګ راغی، دغونه یونانو باختری فرهنګ جوړ شو. د موریا د کورنۍ نه فرهنګ راغی، هغه د افغاني فرهنګ سره مست شو، ورسره خلط شو، ورسره ګډ شو. په دې ترتیب دلته د مدنیتونو شکلونه تغییر شول، سره مخامخ شول، یو په بل یې اغېز وکړ. ادیان او عقیدې یو په بل ورغلې او اغېز یې وکړ. نو په دې اساس دا ډېره حساسه سیمه ده، حساسه موقعیت دی. او په دې کې راپاتې آثار چې په دې 2000 کلونو کې راپاتې دي، په دې کې ډېر څه شته چې زموږ د فرهنګ لپاره، زموږ د ژبې لپاره، زموږ د نسل او د خلکو لپاره. په خپله د کنیشکا د جامې چې دي، لباس چې دی، دا د پښتنو د اوسني لباس سره ډېر نږدې دی. او د هغه وخت هغه هنر او د هغه وخت هغه تجربې چې دوی درلودلې د جامو په جوړولو کې، هغه پکې منعکسې شوي دي. نو په دې اساس په دې سیمه کې دومره لویه ذخیره موجوده ده چې د دې ذخیرو په تیړلو سره نه یوازې دا چې د پښتنو تاریخ، بلکې د سیمې د اوسیدون کو قومونو تاریخ او د بشریت تاریخ او دغه هغه سوابق او فرهنګ کی روښانه کی.
یو ما چې په دغه لږ ذکر تاسو هم وکړئ، دی د دې وایټ هون ذکر وکړو، په دې کې د تورامان ذکر وکړو. د تورامان نه توربان جوړ شوی، بیا د پښتنو یو ډیر دغه پزړه پوری قصه ده، د ګلاندام او د بارام شاهزاده، دا به د پښتنوي کدا بیا د پدی باندې هم
سپین هونان وای چې دا د عبدالیان چې موږ لرو، دا د دوی هغه پخوانی شکل دی، عبدالیان یا سپین هونان، دا د دې اوسنیو عبدالیانو چې موږ یې لرو د دې سره تړل شوي دي. نو یقینا تاسو فکر وکړئ چې دا منطقه کې پښتانه د زرګونو کلونو راهیسې پنځېدلي، پیدا شوي. نو یقینا دغه کورنۍ چې را پیدا شوي دي او بیرونی یا بهرنی ارتباط نه لري، دا د همدې سیمې خلک دي او همدغه پښتانه دي چې اوس هم په همدې سیمو کې اوسېږي.
برخ صاحب تاسو ته اوس راځم، د کوشانیانو دور خو تاسو ټول په دې باندې متفق یا چې که هر څنګه دی، خو د کوشانیانو د دور نه چې څه نخې نخانې په لاس راځي راته پاتې دي، هغه په دې باندې یو قسمه دلیل راوړي چې او دا پښتانه دي یا پښتنو ته پښتانه دوی ته نږدې دي یا دوی د پښتنو نه دي یا پښتانه د دوی نه دي. د دې سره سره پکې دغه د سپین هونانو ذکر هم وشو، نو دا به چرته د بهر نه سکو او کچری دا دوی چې اوس دغه حبیب الله رفیع صاحب چې دا خو د ابدالیانو ګنې د نسل سره خبره ده، نو دا تورامان به په سوکو تورابان دا کیسه بیا څنګه وي؟ دا خو هسې یو هغه دی، یو فیری ټیل دی، حقیقت په وي نه به وي. خو د پیرو خاپیرو خبرې دي، نو ما وی چې تاسو پکې هم خو د دې تاریخ په دغه برخه چې ده چې کابل شهیده او هندو شهیده او بل بل دغه دي، بلکې حبیب الله رفیع صاحب یو خبره وکړه چې په غزنی کې کورنۍ وه لویکان، غالب دوی نوم واخیست لویکان، نو دا هم د پښتو یو ټکی ډیر نږدې. خو تاسو ته مایک سپارم.
دروازه کې دا بد قسمت او کوم پکې له پښتانه کې ورته وي، دا څوکیداران دي
برسه باواز ماتیږي لکټ اڑخ بدل کې وتا خبره خوګه دا ټیک دی سم ده او صحیح ده او جی اواز هم سب سم
ده
یو د ایرانیانو دا یو د هندستانیانو دا د بل درې مته کوم وې سب ټلیفون هم پکې اوره شانت دمه واخلو او د دمین رنودن کو تاسو چرته زمو را سره اوسېږي تر څو به برسه په ټلیفون منګه واپس په ټلیفون ځان سره ملګری کو او ډاکټر رفیع الله خان سره ورزو چې د تاریخ یو بل پړاو ته منګه بیا اورو را سره اوسېږي.
وایس وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا,
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ګرانو دنکو, تاسو د دی ریډیو سره ملګری او مونږ د تاریخ په اوږدو کې چې دغه کومې پیښې دي د هغې متعلق زمونږ د ماهرانو نه, د کارپوهانو نه تاسو معلومات مونږ دررسو. په دې کې پکې د تورامانو د تورابان ذکر هم شو, ځکه دغه د ګلاندام او د بارام شاه د قصه پښتنو ته مونږ ته خو په وړوکوالي هم دغه قصې شوي دي, او ډېر په جذباتو کې به دا قصه مونږ اورېده, ځکه چې دا منظوم هم ده, نو لیکل شوی هم د په قصه کې. خا زموږ سره بر صاحب هم واپس ملګری شوی دی. بر صاحب زر بیرته په خیر راغلی ویم. زما خیال دی چې تاسو خپله خبره په دغه
ځای کې ما کړی و.
او جی
خبره کوم له پوری راغلی و بیا کچې ز په نیم
پوښي. او نه تاسو هم دغه وی چې دا چې کوم دغه دی د قصه ده, د حقیقتونه نه دي, بلکې دا تاسو ویل
شي.
او
دا دی مولوی استعاری دی,
استعاری
او دا د کوشانیانو دور کې کوم تورامان دی. نو ما ته دا خیال راځي چې دا ما دا ټکی دی چې توره خو یو ډېر لږ دی, تورامن یا تورامن یا توری والا ځوان دا چې کوم دی, نو یا تورزم ځوان دا شی دی من د انسان په معنی کې راځي من. نو دا بل نوم دی د هغه سره هیڅ تعلق نه ما دی ویو تعلق یو تر دې کې رښتیا دی چې هغه نوم دغه دی د تورابان او دغه دا کیسه چې کومه ده دا ډېره زړه ده. نو بهرحال دا خو مې دغه وضاحت کولو, نور باقي چې د کوشانیانو یا واړه کوشانان یا لوی کوشانیان هغه ماته به د خانه بدوش وي او دغه ښکاري او ډله راغلي ده, اوس باقي نور تفصیلي دغه چې کوم دی نو هغه زمونږ د دغه علامه چې کوم دی نو زمانه په باندې ډېر ښه پوهېږي, او نو خو به دا وي چې هغه په باندې خبرې وکړي.
ډاکټر رفیع الله خان صاحب ورشم, او ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو خپل خبره خدای سي سرسري دغه پورې ورسوله, تاسو د محمود غزنوی پوری هم, د محمود غزنوی په اړه باندې هم تاریخ دا وای ما چې سلوست دي, نور خو په تاسو په اتاروټي خو تاسو یې چې د ترک نسل او د ترکیانو د نسل او سو کوی مور پښتنه وا, او سو کوی چې دا هم نه وا, خو به هر حال دا سی وای چې محمود غزنوی چې دی دا د ترکو د نسل نه د پښتنو په تاریخ کې شتون لري. ښه, زه مایک بیا تاسو ته سپارم ډاکټر رفیع الله خان صاحب, چې د دغه په خصوصي توګه د سوات د انقلاب په کوم ذکر وکړو, ځکه چې دغه بیا بیخي کلی ته خبره راشي تاسو ته هم او موږ ته هم. ښه ښه, دغه
د کوم چې بنیادور ته په دغه یو څو دغه وینې د مارکې د کوشانانو تم چې نه لري, چې د دې کوم بنیادی دا د دغه سره د چاینی ترکستان کې کوم ځای ده,
دا ټول سینکیانګ چې
د دې طرفونه را شروع شي دي, او د دې کې څنګه ده چې یو غاټه قبیله و چې هغه ته یو چی قبیله و ټول, یا د دې یو چی مختلف برانډونه و چې هغه ته د کوشانان کې کوم ځای ده, چې یو فرقه وا یا یو گروپ وا, دا بیا رورو مطلب بیا خو زیدلی دی دی طرف کدی انڈس ویلی طرف کتا نا, او بیا جیسے یہ دا کنشکا پا دول کی ما پر تیرہ تیرہ کتن زی کر کڑو کی دا طول چکم نادرن انڈیا دا یا بیا مشرقی انڈیا دا دی طرف کدی زیدلی دی فارال دا دینا پس چکم دینو دغه هون چې کوم دی نو هون زوم د دې دغه څه کوم دی نقل, نو دا هم وایي چې را دغه لا څه چې کوم دی دا چیسټین سی چې کوم ده کنه, دا زیات د دغه علاقو نه خو شانه د دې څه نه راوټه چی دي, او دا شانه مطلب دا کول چې کوم د یو بل سره په یو کانسپټ کې ولا تفرق کا بدې یو اهم ځای چې کوم دی, نو هغه حبیب الله رفیع صاحب اکثر یاد وي چې دغه بختری علاقې چې کوم دی, او د هلمند چې کومه پلیټو ده نو دا ډېر اهم طرفونه وو او د دې سنتلشیا یا د ساینس سرګستان نه به چې کوم دا قبایلي غونډې ګروپونه راوچت شول د دې اول به چې کوم یو ټارګټ ایریا وه نو هغه به دغه باختر او دا هلمند دا علاقې وي. ظاهره خبره د هغه وخت څخه خالي علاقې نه وي خو په هغه کې به ځان ویل څخه پوره چاپې وویلی شي چې ریاستونه یا بیا سلطنتونه قایم وو. نو دوی به تاریخ چې کوم دی د دغه سلطنتونو سره په کانسپټ کې راغلل او دا د تاریخ یو دغه هم دی یو تاسو ولې چې یو الله قسم چې موږ یې تصور کولی شو دا قانون دی چې یا د ابن خلدون خو ټوټه دي چې کومه ده دغه هغه تیری چې کومه ده هغه دغه وایي چې یاره زوال او رایز راوچتېدل د ریاستونو او د قومونو یا د سوسایټیانو د معاشرو څنګه کېږي نو هغه بنیادي طور خبره بل طرف ته ځي خو بهرحال د دې سره ریلیکومه نو هغوی چې یاره دوه قسم سوسایټیانې دي یا معاشري دي یو دي هغه چې کوم سیټل ډلاپي دي چې هغې کې مطلب خلک آبادې سوسایټي دي په ځای باندې مشته سوسایټي دي معاشري دي دویم چې کوم دي نو هغه خانه بدوش دي دا مسلسل چې کوم دی د دې خانه بدوشو او د دې کمی کې آبادې یا مشته معاشري زندګي په منځ کې یو کانفلیکټ او یو شر غوبل روان دي. دا خانه بدوش چې کوم دي دا ټول عمر د دې په بارډر یا په سیریټری علاقې کې کوم دي د مشته معاشرو نو د پدې باندې اوسېږي او څنګه دا خو خانه بدوش او د دې خو یاد هغه چې لږ ډېر مال ورسره وي یا بیا د سیستم ټارګټ کې نو هغه ته دې مشته سوسایټو د سټل سوسایټو چې کوم مړخ دی کوم داغو هغه مال دی کوم داغو پیداوار دی نو په هغې باندې د دې هر وخت نظر وي او د دې کوشش دا وي چې هر وخت په دې باندې مطلب اټیکونه حملې وکړي او ځان پکې صحیح شي. نو دا کانفلیکټ وي چې د دې په نتیجه کې دا مشته سوسایټیانې د سټل سوسایټیانې چې کوم دي د دې زوال کېږي او دغه شیان مطلب دا سمه چې دا دغه دې د خانه بدوش دي د دې راوټکی ضرورو مطلب دې ترافي کوي او په خپل دغه په دې عمل کې کوم دی نو دې دغه مشته سوسایټو دغه سټل معاشرو ځای ونیسي دې په خپل باندې مشته شي یا سټل شي او په دې حساب د دغه یو سایکل کې کوم دی نو دې په خپل دغه نتیری کې دغه ګروپ سره خانه بدوش سره دې راځي دې راځي او په دې حساب باندې هغه مطلب دې ختمه ای بیا دا ورته ختمي چې د دې په شابان می هغه ډیر غټ یو سوچ یا یو کانسپټ ورکړی دی چې هغه هغه په عربی کې اصلیا اصلیا د اصلیت په معنی باندې نه کوم چې موږ دا تاسو به ودا دي نو اصلیا چې څنګه دی د دې په هانو مختلف وضاحتونه کړی دي او دا څو په تیار دا دی یو ګروپ چې کوم هغه د یو یسته هغه سوچ دی یا هغه دی یو بل سره وعده کوي دا د ورستین دی یا مطلب نېشنالیزم کم پرستی دا یا کوم د جنگ جدل په یو سپیرت او روح دی په یو قوم کې نو د دې مختلف څه خو تقریبا ټولې معنی چې کوم دی موږ یو طرف ته دی آی چې یکجهتی په هر حواله کې دا خو په خانه بدوش ګروپ کې په ټرایبل ګروپونو کې دغه یو باندې چې کوم دی دغه د یکجهتی دا شی چې کوم دی دا مسجد کې په نسبت له مشته سوسایټو ماشرو دا یو څه دا ده چې هغه کې هغه څه چې موږ دغه وایو یو څان واده وایو دا مطلب ټول څه یې تقریبا نمبر دې کوم دي دا خانه بدوخو یا د ټایبل سوسایټو هغه چې دغه شی دی چې هغه مطلب یو څان یې کنسیډر کیږي په تصور کیږي او دنګ او چې څه کې نه وي په مشته ماشرو کې دا څه دی کرپشن د دې دغه شانې د لیډر نه څنګه دی هغه خپل کوم عوام د خپل کوم ګروپ دی اداري او د لیډر په منځ کې د وخت سره سره یو ډیر غټ ځای راشي او دغه ځای په منځ کې چې کوم دی دا معاشره کوم چې مشته معاشره ده دا د بلې معاشره ته کوم چې خانه بدوش ده یا څه بنده چې هغه په نسبت دې ډیر مضبوطه ده اصلي ای چې کومه ده هغه ډیر ستاند ده نو هغه مطلب د وخت سره سره دې ریفلیکس یا مطلب دې ته شکست کړی او په خپل هغه ورو د دې عمل نه تیریږي دا مضبوطې اصلي سره سره هغه مطلب دا ترافي کوي خو دا چې کوم دی یو ټیسټ ورته دې سره کوي نو د دې د اصلي په خپل په دغه مشته ژوند کې کوم دی کوم دی چې دا هغه تر کرپشن نه دی لیډرشپ چې کوم خارونه چې کوم دی نه کوي هغه دی ولا چې
دی زیباندی
اون په دې ځای به دا خبره پرېږدو، او ځکه چې په دې کې په دې باندې بحث وروستو کول غواړو، په دې باندې خصوصا چې د کوشانیانو وروستو دا چې ساکا پارتین تاسو وایې دی د دغه افغان خاورې نه وستل شول د انډس هغه ته لاړل، دین په دې باندې به هم خبرې اترې کوو، او را روانه خبرونه به هم دې ته خیری ورکو. نو ستاسو ډیره زیاته مننه کوم حبیب الله رفیع صاحب، سعد الله جان برق صاحب، ډاکټر رفیع الله خان صاحب، ښه وخت درته غواړم او ښه شپه درته ولرئ، تاسو خواږه خوبونه. او ګران اردوونکو تاسو نه هم دلته اجازه غواړو زه او زما همکار نهی سحر، شپه مو په خیر.